سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت شپې نه بجې چې تاسو ازادي راډیو اوري په فراه ولایت کې نن د کاپ و ما دی په ماین په چودنه کې دی کورنۍ دوه غړي خپل ژوند له لاسه ورکړ د کورنۍ رسنیو د راپور لمخې د فراه د سریمیشي ادارې چې طالبان اداره کوي ولې دي چې دا چودنه د ګلستان ولسوالۍ په دغه کلی کې د بهرنۍ ځواکونو په یوه پخواني مرکز کې شوې ده راپور زیاتوي چې په پیښه کې هم درز د استوګنې درې کورونه هم ویجاړ شوي دي د چودنې د څراغوالي په اړه جزئیات نه دي ورکړ شوي په کندهار کې د طالبان یو سیمه ییز چارواکي ویلي چې په کندهار ښار کې د کور د چد پریوتو په نتیجه کې څلور کسان مړ شوي او درې نور ټپیان دي په کندهار کې د پیښو پر وړاندې د مبارزې د اداري رئیس عبدالسلام عمری وایي چې د دې کور چت نن د باران د ورېدو له کبله ویجاړ شو هغه همداراز یادونه کړې ده چې د کندهار په پنځم ناحیه کې یو ماشوم د سیلاب د راوتو له کبله مړ شوی دی د کندهار د پیښو پر وړاندې د مبارزې اداري پیو بیان کې همداراز ویلي دي چې سیلونو درې ښځې هم مړې او وژلې دي په همدې حال کې په اورز کانولایت کې د طالبان سیمه ییز چارواکي وایي چې د باران د ورېدو او سیلونو دروتو له کبله د روزګان کندهار لوی لاره د خلکو د تګ راتګ پر مخ بند شوې ده د طالبان حکومت د ټولګټو چار وزارت وایي چې د سالنګ لوی لاره د وارو ورېدو او د لید د ساحه د لنډېدو له کبله د ټول مسافرونکو او بارونکو موټر پر مخ موقتاً بند شوې ده د دې وزارت وین محمد اشرف اقشناس پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د لوی لاره نن سه شنبه د نیمې شپې په 2 بجو بند شو نو موري وایي چې د هوا له خاکېدو او د طوفان له ختمېدو وروسته په وارو پوخلې سیمې وټوګل شي او لاره به خلاص شي خاغلی اقشناس له موټر چلونکو مسافرو غواړي چې تر بل خبرتیا پورې پر لاره تاګراتک څخه دې ډډه وکړي د سالنګ لوی لاره چې د هیواد د شمال نه ولایتونه له پلازمینې سره نخلبي د ژمي په موسم کې د درنو وورو د ورېدو له کبله سوزلې بندیږي خو بیرته پرانستل کیږي د طالبانو د چارواکو او برېټانیا تایید کړی چې یو برېټانوي وګړی او د غمیرمن په افغانستان کې نیول شوی دی د برېټانیا د بارني چارو وزارت پروند شنبه په یوه بیان کې ویلي دی چې د نیول شوی کسانو له کورونی سره همکاري کوي اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی پروند طالبانو د حکومت د کورونی چارو وزارت د وین په دلمتین قانې له قوله راپور کړی چې څلور کسان چې دوی د افغانستان د پاسپورت او تذکرو لرونکي برېټانوي دي دریم یو چې یو اصل امریکایي او څلورم د هغه ترجمان دي چې د دې قضیه د حل هڅه کوله نیول شوی دی قانې د دې کسانو په اړه نور چې زیات دي ورکړې ویل دي چې د برېټانوي وګړو د خلاصون پړه غاور روان دی روسي خبرم دا چې امریکایي سناتور وایي چې تر هغه وروسته د امریکا د مرستو د رسیدو د مخنیوي لپاره ولایها سناته سپارلې ده سناتور ټیم شهي تیر شپه پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویل چې تر هغه وروسته د امریکا د خمنن باید د امریکایي مالی ورکونکو له پیسو ګټه پورته نکړي هغه شهي زیاته کړه چې په افغانستان او عراق کې تر هغه سره تر کلونو مبارزه وروسته ویاړي چې تر هغه وروسته د امریکایي مالی ورکونکو د پیسو د رسیدو د مخنیوي هڅه رهبری کوي مننه دا چې د ازادي رادیو اوریدونکو هستی یو شمیل به وسله افغانان له نړۍ غوړي چې دوی سره بشری مرسته دی ته پام ورکړي
بیروزګاری بیخی خراب کړی نو لوی هیله مامدار تر څو نړیوال بشری مرسته د افغانستان د وګړو سره وي
افغانستان کې د رسنیو ژورنالیستانو کاری وضعیت
په دې ورسته کې افغانستان کې د بیګم رادیو د طالبانو لوري کلیتونه ودرول شو
او د جرمني نوي حکومت پرمسته کې د سره د کار کولو اندېښنې زمون
نظر ته بیره چې اوس محدودیتونه پر کډوالو باندې پالمان کې ولګول شي
خبرونه کې نور پرونه حمله ده
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
یو امریکایي سناتور ویلي تر هغه وروسته د امریکا د مرستو د رسیدو د مخنیوي لایحې د تصویب لپاره سنا مجلس ته سپارلې ده سناتور ټیم شهي تیر شپه په ایکس پاڼه په یو بیان کې ویل چې هغه به د امریکا په سنا کې د دې لایحې د تصویب لپاره هڅې رهبري کړي په افغانستان کې د طالبان حکومت تورن دی چې په نړیوال بشري مرستو کې لاسوهنه کوي خو د طالبان حکومت دا تورونه په وار وار رد کړي دي پورته وخت کې یو شمېر بېوزل افغانان له نړۍ غواړي چې دوی سره بشري مرستې پرې نه کړي
امریکایي سناتور ټیم شهي او څو نورو سناتورانو تر هغه وروسته د امریکا د مرستو د رسیدو د مخنیوي لایحه د تصویب لپاره سنا مجلس ته سپارلې شهي تیر شپه په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي هغه به د امریکا په سنا مجلس کې د دې لایحې د تصویب لپاره هڅې رهبری کړي
It was very important for me to make sure
da zamana para diram muhimada che da qanun tasweeb shi zakat che mung nashu kawalai de khpalo mali workon ko paiso ta ijaza work ko che tar hagri so sasbanul ta lad shi په ځنګړی توګه هغه مهال چې زمو ملي پور $36 trillion تر رسیدلی او لا هم واده کوي.
ټیم شهید نور امریکایي سناتورانو ټامی ټوبرویل او بل هګریټي سریاو زیدا لایها د سنا مجلس ته وړاندې کړي. د امریکایي سناتور زیاته کړي چې په عراق او افغانستان کې له ترهګرۍ سره تر کلونو مبارزي وروسته ویاړي چې ترهګرو ته د امریکایي مالیه ورکونکو د پیسو د رسیدو د مخنیوي لپاره هڅې رهبري کوي. که دا لایحه د امریکا د سنا مجلس له لوري تصویب شي نو د امریکا حکومت مکلف دی چې د امریکا بشري مرستو ته په افغانستان کې د طالبانو د لاسرسي مخه ونیسي. دا لایحه به له تصویب وروسته د وروستي لاسلیک لپاره د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ته استول کیږي. داسې مهال چې ښاغلي ټرمپ له لوړاندې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره ځنډولې دي. نوموړي درې ورځې وړاندې د فبروري په 22مه په امریکا کې په یو غونډه کې وویل چې امریکا افغانستان ته هر کال شاوخوا 2-2.5 میلیارد ډالر مرسته ورکوي. په داسې حال کې چې امریکا خپل مرستې ته اړتیا لري. د یادونې ده چې ترهګرو ته د امریکا د مالیه ورکونکو د پیسو د نه ورکړې قانون لایحه مخکې تر دې د امریکا د استازو جرګې ته وړاندې او د سنا مجلس د مخکینی ولسمشر جو بایډن د حکومت پر مهال تصویب کړه خو د بیلابیلو لاملونو له امله د سنا مجلس لخوا تایید نه شوه. د دې لایحه وړاندې کوونکي جمهوري غوښتونکي سناتور ټیم بورجیت په 13 جنوري میاشت کې د امریکا له سناتورانو غوښتي وو چې دا لایحه تایید او د توشیح لپاره نوي ولسمشر ډونالد ټرمپ ته واستوي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت تورن دی چې په نړیوالو بشري مرستو کې لاسوهنه کوي خو د طالبانو حکومت دا تورونه په وار وار رد کړي دي. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله افغانان له نړیوالې ټولنې غواړي چې دوی سره بشري مرستې روانې وساتي. د ننګرهار اوسیدونکي نور حبیب چې د لیسانس تر کچې زده کړې کړي خو اوس وزګار دی ازادي راډیو ته وویل
بیروزګاری بیخی خراب کړی وو نو لوی هیله مو همدا ده تر څو نړیوال بشري مرستې د افغانستان د وګړو سره وکړي. په ټوله کې د ملت د سیاست نه قرباني کیږي.
د پلازمینه کابل اوسیدونکو غازی جان ازادي راډیو ته وویل
قرضونه اخلو خپل ژوند هم روان کړی باقره باندې څوک د قرض بارم نه کوي ځکه چې ډېرو خوشی چې مونږ کار نه لرو. نړیوال نه مغوښتنه دا ده چې زمونږ د هیوادوالو سره او مونږ سره باید مرستې ونه درې ځکه چې دولت سره سیاسي اړخ خپل دی چې هر رقم مسره مخ کې ځي خو د بشریت لندنګانه باید مونږ سره دا مرستې ونه درې.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري زیاته شوې او خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په دې وروستۍ کې ویلي چې په روان 2025 میلادي کال کې به په افغانستان کې کابو 22.9 میلیونه وګړي چې د دې هیواد د نفوسو نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
پر همدې موضوع مې د چارو لشنونکي ښاغلی محمد یوسف امیزازي څخه وپوښتل چې آیا رښتیا هم امریکایي مرستې ترهګرو ډلو ته رسیږي؟
ترهګر او تروریزم د بیل بحث او څوک ترهګر دی څوک تروریستان دی خو زه غواړم چې خپل بحث د یو ځین شو کوم چې د نړیوالو ټولنو دغه لوی قدرتونه لوی هیوادونه د خپل منځي رقابتو نو په دې منځ کې چې رقابتونه دي دغه پایلې تر شول شي ترهګر تروریزم او قتل کشتار او په نړۍ کې په جهان کې خصوصا په افغانستان کې ډېر زیات شول. افغانستان خلک د تعلیم د پرمختګ د هر څه نه پات شول بلکې وړاړ شو په میلیونونه افغانان مهاجر شول. که چېرته دا رقابتونه د دوی منفي خپلمنځي نه وایي زه فکر کوم چې نه به ترهګر وایي که نه به تروریستان وایي. مداخلات دی هیوادو په چارو کې دا باید دې شوي دي چې ترهګر او تروریزم قوي شي پیاوړی شي وسلې چا ورکولې څوک چې ورکوي دا افغانستان کې کوم د وسلو زیرمې دلته نشته یا مثلا مو فابریکې نه لرو نو توان نه لرو دا مرمۍ چا ورکولې دا یو طرف ته ده. بل پاتې شه د کومه موضوع زه تاسو خور کې په یو ځای کې زه اوسېږم او تاسو معلومات شته دی چې زه دغه ځای کې د 2000 کورو رئیس د شورا یم. 2000 کورو ته په دغه څلورو کالو کې یا مخکې په جمهوریت کې یو نخود چا کومک نه لري
خو زازای سه
چې دغه پیسې چیرته
بل اوس پختل ممده ته پیدا کی چې وای په افغانستان کې طالبان حکومت تورندې چې په نړیوال بشری مرستو کې دوی لاسونه کوي دا لاسونه تر کومه کې دي که دغه باست امریکایي سناتور لور مترکیږي لاسونه موجود دي کلاسونه احیانا موجود بیا تر کومه کې دي
دا د په لوی کچا کې ده دا په لوی کچا کې ده نه ما زه خو مو خبرې مونږ یې واده مونږ د خپل کلو باندې ولایات او دغه رکیګو ولایت کې مرسته شوې ده چې نه دي کې نه دي شوې او دا مرسته خو کې تاسو نه ده چې د خلک د هغه اقتصادي هغه مشکلات نه خلاصې دا یو ابتدایي مرسته دي چې شوې دي لیکن هغه مرسته چې باید وشي چې خلکو کو درګي د کار زمينه ورته مساعد شي خلک تشویق شي په واده سرمایه گذاري کې هغه ته د کار زمينه برابر شي هغه ته د فعالیت زمينه برابر شي چې تاسو وکولئ چې د په خپل دودي د مرستو له تاریخ بیا آینده کې خپل ځان ته پیدا کړئ دا یو زنه پیغام شي د سره کوم یو ګیم شروع شوی دا یا په دې حواله لکه چې پیسې زیات شي وی دی او بل دا نړیواله موسسې تاسو ماشاتي وګوري تاسو په یو کې ډېر فساد موجود ده په جمهوریت کې مونږ ولیدل چې دلته حتی د دوی ځواکونو ته چې دی بودغه لوجستیک رسو او څومره فساد پکې موجود و یعنی ډېر لوی فساد مجبور و موجود و هغه خپل نړیوال ټولنې راوستل قراردادونه نړیوال ټولنې ورکړې وي هغه څه شناخت و یعنی دی وجبنه پیسې اخیستل کې دی بل جب ده او به وانه غدود غونتی په وانه
خو زازې سیبوس که دغه مرسی بندیږي د بندیدو خبره سوي ده که هغه د ترهګرو ډلو په نوم یادیږي یا د افغانستان خلکو سره کې بیا د ټول مورد راوخلو په عام خلکو باندې موږ تاسو بحث ولرو د څومره د عام خلکو پر ژوند باندې منفي اغیزه کې څه ورته مخم د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی
ګوري بندول د مرستو د فکر کوم چې دا درست کار نه ده ځکه نړیواله ټولنه اندای دا جوړه شری د چي په ډیرو برخو کې خصوصا د هغه وادو چې حالت افغار نشته او جنگونه وو او د جنگونو هم د مو خپل داخلي مشکلات نو نو د بد مرستي وکي خو د مرستو باندې د ترنګواله باندې باید جدي غور وکي اوس موږ دلته د افغانستان کې ولسی بنسټونه لرو مونه حدونه لرو کې کولای شي چې دغه نه حدو دغه بنسټو له طریقه مستقیما ولست دی ولست له طرفه باید هغه شي دغه امرستي وشي لاره چاري موجوده د خور کې زه ولا کو پیغام چې د نړیواله ټولنه دوه به سي واره ده چې دا نشي کولای چې امرستي هغه خپل حق دا کوته یا من چې څوک ته ارزي او ته ورسوي مو به هیڅ شک په دغه
د چهارشنبه ښاغلی یوسف امینزاده چې موږ سره مرکه کړې وه
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان له خبرلانو د ملاتړ سازمان یا ای جی اس او وای که سهم د بیگم رادیو خپل خبرونه لسره پیل کړی دی خو د دې رادیو دوه نیول شوی کارکونکي له هم د طالبانو په بند کې دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمان یا ای جی اس او د بیگم رادیو د دوه کارکونکو د ژر خوشی کې د غوښتنه کړې. دغه سازمان نن سه شنبه د فبروري 15مه په یو اعلامیه کې ویلي ک څوم د بیگم رادیو خبرونه لسره پیل شوی خو دوه کارکونکي لا هم د طالبانو په بند کې دي. د دې سازمان مرستیال بصیر احمد دانشیار ازادي راډیو ته وویل
هرچند مسؤلانه
که څه هم مسؤلینو ژمنه کړې وه چې د بیګم راډیو کارکونکي به خوشی کړي او په دې اړه موږ د بیګم راډیو د یو مدیر سره هم خبرې کړې وې او دا یې تایید کړې وه خو له بده مرغه اړوند مسؤلینو په خپل ژمنه وفا ونه کړه او دواړه کارکونکي لا هم په بند کې دي. موږ تمه لرو چې د بیګم راډیو کارکونکي ژر تر ژره له بنده خوشی شي.
که څوم د افغانستان د خبرلانو د ملاتړ دغه سازمان دوه ورځې وړاندې د فبروري په درویشتمه د بیګم راډیو د خبرونو د بیا پیل او د دغه راډیو د دوو کارکونکو د خوشکېدو خبر ورکړی و. خو تازه یې په خپله اعلامیه کې ویلي چې نیول شوي کارکونکي لا هم د طالبانو په بند کې دي. دغه سازمان دغه راز په افغانستان کې د رسنیو او بیان پر ازادۍ ټینګار کړی. د بیګم راډیو د دغه دوه کارکونکو د نیولو په اړه د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویان خبیب غفران او د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له دې وړاندې د فبروري په 22مه اعلان کړی و چې بیګم راډیو ته یو وار بیا د فعالیت اجازه ورکړي. د دغه راډیو دفتر د روانې فبروري په لومړیو کې د طالبانو د استخباراتو او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د کارکونکو له لوري تړل شوی و. د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت هغه مهال ویلي و چې بیګم راډیو پر لپسې تیروتنې کولې او دا چې په بهر کې د یو ټلویزیون لپاره مواد برابرول، د دوی نشراتي پالیسي نقض کوله او د کار له جوازې ناسمه ګټه اخیستنه کوله. ویل شوی و چې طالبانو د دې راډیو دوه کارکونکو هم چې هویت یې نو معلوم نیولي. په همدې حال کې یو شمېر افغان خبریالان وایي چې په رسنیو فشار او د دوی په وړاندې ګواښونه هغه څه دي چې اوس مهال په افغانستان کې د خبریالۍ کار سخت کړی او په کیفیت یې هم منفي اغیز کړی. په تبعید کې یو افغان خبریال ظاهر بهان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په دې وروستیو کې افغانستان کې د بیګم راډیو د طالبانو له لوري فعالیتونه ودرول شول او د دې ترڅنګ نوموړی راډیو ځینې کارکوونکي هم طالبانو له لوري ونیول شول او چې د پخپلا د خبریالانو په منځ کې خورا ډېرې زیاتې اندېښنې راپارولې دي. د خبریالانو غوښتنه نړیوالې ټولنې دا ده چې خبریالانو ته پاملرنه وکړي.
په کابل کې یو بل افغان خبریال چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل،
د رسنیو تړل او بندیدل نه یوازې چې واټن او فاصله پیدا کوي د نړۍ او د افغانستان خلکو ته، همدارنګه زمونږ خبرنگاران هم مجبوره کیږي چې نور هیواتو ته لاړ سي او شاخه کارو ته یا هم هغه کارو ته مخه وکړي چې د دوی وړ نه دي.
د دغه راډیو د بندېدو او د کارکونکو د نیول کېدو په غبرګون کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولې یوناما او د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم په دې اړه اندېښنه ښودلی او د بیګم راډیو د کارکونکو ترڅنګ د ټولو هغه کسانو د خوشکېدو غوښتنه کړې چې د بیان د ازادۍ له حق نه په استفادې د طالبانو له لوري نیول شوي. بیګم راډیو د 2021 کال د مارچ په 8مه پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ 15 میاشتې مخکې د ښځو د نړیوالې ورځې سره هم مهاله په کابل کې جوړه او پرانستل شوه.
د کابل ښار د ځینو سیمو اوسیدونکي دا کوي چې د طالبان حکومت یې کور په کور تلاشۍ او څېړنې پیل کړې دي. دوی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې تلاشیو د هدف په اړه چې له روانې اونۍ پیل شوي ورته څه نه دي ویل شوي، خو ځینې یې ادعا کوي چې د طالبانو د ځواکونو لخوا نامناسب چلند ورسره کیږي. د اطلاعاتو حکومت د طالبان حکومت د کورنیو چارو وزارت او کابل امنیه قوماندانې په دې اړه تازه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. نور حال په دې راپور کې.
یو شمیر کابل خاریان د روانې اونۍ له پیل څخه په ځینو سیمو کې د طالبانو د حکومت لخوا د کور په کور تلاشیو او څېړنو خبره کوي. دوی د سه شنبې په ورځ د فبروري په 25مه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل، د طالبانو د حکومت د ځانګړو ځواکونو د دغو تلاشیو د موخې په اړه ورته څه نه دي ویل سوي. دوی ادعا کوي چې د تلاشیو پر مهال نامناسب چلند ورسره کیږي. د کابل ښار د 15مې ناحیې اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل،
څلور ورځې مخکې زموږ کورونو ته له کورنیو چارو وزارت څخه د ځانګړي قطعې ځواکونه راغلي وو. هلوکان یې وپلټل، تیلیفونونه یې وکتل، بیا دوه ځلې کورونو ته تلاشي راغله، ښځې وویستې، تلاشي وکړه، نور ولاړل.
د کابل د خواجه بغرا سیمې یو اوسیدونکي چې د هم د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل، د خیرخانې د 500 فامیلیو سیمو یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې د هویت او غږ خپرولو ډډه وکړه، په راستولي پیغام کې ازادي راډیو ته لیکلي چې د دې تلاشیو له امله خلک سخت په تکلیف دي. که څه هم دوی د ځورولو د څرنګوالي په اړه څه ونه ویل، خو له دې وړاندې په ورته مسایلو کې د دغو سیمو اوسیدونکو په ځانګړي ډول هغو کسانو چې کورونه یې پلټل شوي وو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو ځواکونه په غیر مسؤلانه ډول له خلکو سره چلند کوي، هغه څه چې د طالبانو حکومت وړاندې رد کړي دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی او د کابل امنیه قمندانۍ ویان خالد صدران د تازه تلاشیو او اداو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو له دې وړاندې د تلاشیو هدف د ښار د امنیت تامینول بللی دي. د یادونې ده چې په کابل کې د تلاشیو او څیړنو په اړه داسې وخت خبرې او راپور خپریږي چې د کابل په ګډون په دې وروستیو کې د افغانستان په څو لویو ښارونو کې د طالبانو د حکومت پر وړاندې وسلوال بریدونه او حملې زیاتې شوي دي او د طالبانو ضد او مخالفو یو شمېر جبهو یې مسؤلیت منلی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د فرانسې ولسمشر وایي چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د سولې موافقه باید د اوکراین د تسلیمې په معنا نه وي. ایمانوئل ماکرون دا څرګندونې پرون په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د کتنې پر مهال وکړې. دوی په اوکراین کې د اروپا د سوله ساتو ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په اړه هم خبرې وکړې. ښاغلي ټرمپ وویل چې د روسیې ولسمشر له دې پلان سره موافق دی. په دې اړه نور تفصیل راپور کړي.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي د اوکراین او روسیې ترمنځ د اوربند احتمالي موافقه پر روانو څو اونیو کې ممکنه ده، خدای په عین حال کې خبرداري ورکوي چې سوله باید د اوکراین د تسلیمۍ په معنا نه وي. ښاغلی ماکرون پرون د فبروري په 24مه چې پر اوکراین د روسیې د یرغل دریمه کلیزه وه په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره تر کتنې وروسته د امریکا له فاکس نیوز خبري چینل سره په مرکه کې دا څرګندونې وکړې. ماکرون وویل چې ده له اروپایي مشرانو سره په دې اړه خبرې کړې دي او اکثر یې چمتو دي اوکراین ته امنیتي ضمانتونه برابر کړي. اوکراین لخپل لویدیزو متحدانو څخه د سولې په صورت کې امنیتی ضمانتونه غوښتي دي. ماکرون او ترامپ دواړو وویل چې اوکراین ته د سولې ساتو ځواکونو د استولو د نظریه په برخه کې پرمختګ شوی دی، خو د ماکرون ټینګار دا و چې امریکا باید په دې برخه کې له اروپا سره د همکارۍ ژمنه وکړي. هغه وویل دا مهمه ده چې واشنگتن د اروپایي سولې ساتو ځواکونو ملاتړ وکړي. ترامپ ادعا وکړه چې روسیه اوکراین ته د اروپایي سوله ساتو ځواکونو د استولو له طرح سره موافقه کړې ده. هغه د پوښتنې ته په ځواب کې چې آیا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به اوکراین ته د سوله ساتو ځواکونو له استولو سره موافقه وکړي کنه، وویل
خو پوتین به دا خبره ومني. ما پوښتنه ترې کړې ده او هغه ما ته دا ویلي دي. ګورئ که دا معامله وشي پوتین به نوره جګړه ونه کړي. دای له دې سره مخالفت نه لري او ما مشخصا همدا پوښتنه ترې کړې ده. پوتین له دې سره هیڅ کوم ستونزه نه لري.
ماکرون وویل هغه ځواکونه به چې اوکراین ته استول کیږي د سولې ساتنه کوي، په سرحدونو کې به نه ځای پر ځای کیږي او په جګړو کې به دخالت نه کوي. د فرانسې ولسمشر ده هم وویل چې دای به د برتانیا له صدر اعظم کایر ستارمر سره هم خبرې وکړي څو د دې پلان په اړه د موافقه په صورت کې اوکراین ته پوځي ځواکونه واستوي. ټاکل شوی چې ښاغلی ستارمر د فبروري په 28مه نیټه واشنگتن ته سفر وکړي. ماکرون زیاته کړ چې ولسمشر ترامپ سره تر کتنې وروسته دای په دې باور شوی چې د سولې په برخه کې پرمختګ ممکن دی.
We had a good discussion this morning for the G7 here.
موږ ډېر ښه بحثونه درلودل د چیو د غونډې او د اوکراین د جګړې د درې میکلي سپاره. زه فکر کوم چې موږ ګډ اهداف په واضح ډول د دې چې اوکراین ته سوله یو ثابت او دوامدار سوله.
ولسمشر ترامپ د فرانسې له ولسمشر سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې د غوړې پراتلونکو دوه اونیو کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکی سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. زلنسکی ویلي دي چې په اوکراین کې د دوامدار سولې او د هیواد ته د داسې یو امنیتي تضمین د ورکړې په بدل کې چې په ناتو کې غړیتوب ورکړل شي چمتو دی لخپل دندې لاس واخلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د جرمنی په پارلماني ټاکنو کې د مسیحي محافظه کار ائتلاف بریا په دغه واد کې د افغان کډوالو او هغو افغانانو ترمنځ اندېښنې راپارولې چې جرمنی ته د لیږدولو په تمه دي. نور حال په دې راپور کې.
د جرمنی په پارلماني ټاکنو کې د فدرېشن مرز په مشرۍ د مسیحي محافظه کار ائتلاف بریا د افغان کډوالو او د هیواد ته د لیږد په تمه افغانانو اندېښنې زیاتې کړې دي. دغه ائتلاف چې د کډوالۍ د سختو قوانینو پلي کولو غوښتونکی دی دوه ورځې وړاندې په یادو ټاکنو کې مخکښ سو. په دغه هیواد کې میشت یو شمېر افغان کډوال هیله مند دي چې جرمني به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي، خو په ورته وخت کې د دوی پر وړاندې د تبعیضي چلند احتمال په اړه هم اندېښمن دي. په جرمني کې میشت افغان کډوال زاهد مصطفی د سیشن په پورس د فبرورۍ په 25مه ازادي رادیو ته وویل.
دې تصور مې ایسته کې تغییراتی هم در پذیرش مهاجرین اتفاق میفته.
زما تصور دا دی چې د کډوالو په منلو کې به بدلونونه رامنځته کیږي او د کډوالو د استلو په برخه کې هم چې اوس کډوال د جرمني په ټولنه کې په یو ډول نه منل کیږي یا نه ادغامیږي.
په دغه هیواد کې بل میشت افغان کډوال خوشحال آصفي هم وویل
زما نظر ته دا دی چې اوس محدودیتونه پر کډوالو باندې په المان کې ولګول شي، په ځانګړي توګه هغه غیر قانوني کډوال چې په المان کې اوسیږي، یا پشیبونگ فربوت لری یا تحملی گی دلدونگ لری دلتا، یا کسان چه مثلا تازه غاری آلمان تراشی دی قاچاقی لارونه، یا مثلا اگه کسان چه دی دوی کی سونه پجریان کی دی یا کار پر وار روان دی در تاکنه پر در بحیر بانده منفی اغیز کولیشی و دا طبیعی دا.
بلخوازین افغانان چه پا گوانده و حوادونو پا زنگری دول پاکستان کی جرمنی تا دلیگ دولو پتا مدی هم ویر لری چه دا کدوالی زد پالیسی با ده هیواد تا لگواک سرمخ افغانانو دلیک پر بهیر هم اغیزی ولری. لدی جالی شگوفه ازادی راژیو تا وویل
پا دی اخر وقتو که یو تشویش یا یو فکر چه ده افغان مهاجر تا پیدا شوی ده حقا داده چه ده آلمان ده انتخابات و سخواسته با سه تصمیم لیول که که ده مهاجر رو پا مورد بنده، آیا لکه بخواب شان بنده با بیا هم دوی حمایت کی کنه، آیا دو دوی که سونه با قبول شی یا هم دو دوی که سونه برد شی. نو خدای دیو که چه بیا هم ده آلمان دولت لکه ده بخواب شان بنده افغان مهاجر حمایت کی او ده هغوی که سونه با دقت سره برسی کری.
ده پا دستی حال که ده چه ده ویلتم زون تک بگردون جرمنی رسانیو ده راپورونو لمخی ده جرمنی حکومت لپارلمانی انتخاباتو مخکی لپاکستان جرمنی تا ده سلکونو افغان کډوالو ده لیگدولو دوه چارتر الوتنی وزندولی. خود ده ورسپانی لکلی چه د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت یې لامل تخنیکی ستونزې بللی دي. د جرمني پارلماني ټاکنې د فبروري په 23مه ترسره شوې او کډوالي د ټاکنیزو کمپاینونو یو مهم مسلو و. په دې ټاکنو کې د فدریشن مرتس په مشرۍ د مسیحي محافظه کار ائتلاف د جرمني د پارلمان له 613 څوکیو څخه 211 څوکیو ګټلې چې وروسته به له نورو ګوندونو سره په ائتلاف د دغه هیواد راتلونکی حکومت جوړ کړي. د فدریشن مرتس ګوند په یادو ټاکنیزو کمپاینونو کې د مالیاتو پر کمو ولو، د پاوز پر پیاوړتیا او د کډوالۍ قوانینو پر اصلاح کولو ډېر ټینګار کاوه. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې چې په جرمني کې د افغانانو په ګډون د ځینو کډوالو لخوا کومې پیښې رامنځته سوي، د کډوالو اړوند بحثونه یې تر بل هر وخت تاوده کړي دي.
یش میر افغان کروندګر وایي چې د بیکاری د کوکنارو د بدیل کښت نشټوالی او د طالبان لوري د دوی د کروندو د تخریب له امله د کوکنارو د کرلو په موخه د پاکستان بلوچستان ته تللی دي. نور حال په دې راپور کې
اوس موږ په بلوچستان کې ځمکه کرایه کړې دي ترڅو خپل کار او کرنه پیاوړی کړو.
سمسور د هلمند ولایت یو کروندګر دی چې وایي اوس په بلوچستان کې د کوکنارو کښت دوام ورکوي. نوموړي د فبروري په 24مه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې بیکاري د کوکنارو بدیل کښت نشټوالی او د طالبانو له لوري د دوی د ځمکو تخریبولو د یاړ کړی چې بلوچستان ته ولاړ شي. نوموړی زیاتوي طالبانو ورته ویلي وو چې د کوکنارو پر ځای غنم او نور موسمي محصولات وکري، خو د ده په وینا د کوکنارو بدیل کښت نشي کولای چې د دوی د ژوند لګښتونه پوره کړي.
په خو به په هلمند کې طالبانو له خلکو مالیه او زکات راټولاوه او د هغو کسانو ملاتړ به یې کاوه چې کوکنار یې کرل. اوس اسلامي امارات په وار وار زموږ ځمکې ویجاړې کړې دي او چاته اجازه نه ورکوي او د حاصلاتو په وخت یې زموږ مزدوري له منځه وړي. اوس موږ په بلوچستان کې ځمکې کرایه کړې دي ترڅو خپل کار او کرنه پیاوړی کړو.
سمسور زیاتوي چې ځمکې د پاکستان سوداګرو دوی ته په کرایه ورکړي او پولیسو ته ځوابونکي دوی نه بلکې خپله سوداګر دي. قادر د هلمند بل کروندګر چې له تیرو دو کلونو راهیسې د کوکنارو بدیل کښت کړي ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر کروندګر بلوچستان ته تللي څو هلته کوکنار وکري.
د ګرشک یو لوی سیمه چې یو وخت د کوکنارو د کښت لپاره کارول کېده پاکه شوې او اوس د غنمو، جوارو او نور غلو دانو د کرلو لپاره کارول کېږي. موږ اوس غنم او نور موسمي فصلونه کرو. یو شمېر بزګران راضي وو او زه ځینې پیژنم چې لا هم کوکنار کري، خو له دې ځایه دوی خیبر پښتونخوا، بلوچستان او نورو سیمو ته لاړل. ځکه چې دوی د لوی پیسو سره عادت وو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د یک شنبې په ورځ د فبروري په 23مه د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې د افغانستان د جنوبي ولایتونو ځینې کروندګر د کوکنارو د بدیل کرکیلې د نشټوالي او بیکارۍ له امله بلوچستان پاکستان ته کډه شوي دي. د شبکې د دغو کروندګرو د کره شمیر په اړه جزئیات نه دي ورکړي. په همدې حال کې د مخدره موادو کارپو سید نجیب الله احمدی وایي چې د کوکنارو بیا په نړیوالو بازارونو کې د دې لامل شوی چې د کوکنارو کښت ته تمایل ډیر شي او ګاونډیو سیمو ته د افغانانو کډوالي زیاته شي. هغه وایي
قاچاقبران زمینه برابروي چې بزګران پاکستان ته انتقال کړي ترڅو د ارزې زمینه مساعده شي او یو شمېر